په لیک زندان ته چې له کورنۍ تاوتریخوالي یا امنیتي ګواښونو سره مخ وي د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید ده. ډاکټر پتون یو له دغو میرمنو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور درلود. هغه وایي په دې برخه کې د طالبانو حکومت تر محدودیتونو وروسته او دا چې طالبان دغه کورونو ته ورغلل اړه شوه چې وی تړي.
هغه کسان له کورنۍ تاوتریخوالي تښتي او دوی زندان ته اچوي، خپل کورنۍ تاوتریخوالي څخه لریوالی غواړي. واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د جنسیتي اپارتاید په لور یو بل ګام دی چې دا مهال په افغانستان کې موجود دی. دا په دې معنا ده چې ښځې باید په یو ډول وځپل شي او تر فشار لاندې وي.
لا تېرو دوو لسیزو په زیاته موده کې یو شمېر سازمانونو او بنسټونو د تېرو حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې د هغو ښځو د خوندیتوب لپاره چې له کورنۍ تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ وي دا مناسب کورونه جوړ کړل. د یونما په راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ طالبانو د دې کورونو شمېر درویش ښودلی دی چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې جوړ شوي وو، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل ټول یې وتړل. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت په ورته یو عمل کې له ښارونو څخه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول او زندانونو ته یې لیږلي وه. د طالبانو حکومت پر ښځو نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږم ټولګیو پورته یې پر زده کړو بندیز ورته لګولی دي. په دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي، تفریح پارکونو، ورزشي لوبغاړو، ښاري حمامونو او ان له شرعي محرم پرته یې له لرې سفر واټن هم منع کړي دي. خو له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هرکلی موکوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل.
عرفاني شخصیت په کې د دې شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه سلی کوال سولمل شینوار سره شخیدلی.
هر څومره چې دا کارونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو.
د سلند کې چې پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې دودې. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره مل وو. ختیځ ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته وژه ورکوي: زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړې راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
مشرانو مند شاعرانو کی چې څوک نازو نه یادې څوک یادې عرفانی شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لري. یو عارف ښځه ده، یو خصوصا ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو د حرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي، دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ولې څه د رحمان د شاعرۍ که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او عدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته مکونه مستقیم په خپل مکان
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د آغلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
آغلي پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډېره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډېر کار وکړي. په ډېر ادب پښتني خور آغلي پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1599 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د آغلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د آغلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا ہے مشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غه زما په وچ گریوان په سر لران غه ستر ګوتا دنم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا یو بل تند مینه بل د مین دے یو بل تند مینه بل د مین دے زغم ته د ستم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا ژوند تیر وی د ازغو پسر ژوند تیر وی د ازغو پسر دم تمو د دم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډې وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم د آغلي ملال یو شعر په ترنم وایا.
سترګې دې زما په لور کږې کړه درن زما سترګې دې زما په لور کږې کړه درن زما بل په لمبو کې تډې وکړه درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنائی خے دے ماد جام پرملا د تمنا لا سنائی خے دے ڈکے رات دات شے پیالے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما موخ کی میں دستورو دما خام سرا سل گئے آہے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما سرگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زبان دے نغمے کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتن په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همتمل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که دی آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وخت وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوي دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډوله یې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه، دود او دستور، د حیا مسله وا لکه یو بیتی چې خدای څنګه غسل وکړم بی پړونی خدای څنګه بی حجاب سم ستا ذات ته یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه وو ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د نغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته راوګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته که نه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر له مشر ښاغلی همت مل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب، دروند ورور ډاکټر زرین انزور، ښاغلی عبدالهادي فرهنګ، د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب، ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د هغو شاعرانو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکولو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یوه آزاد شعر ته غوږ شو.
تر وروستنی معراج ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوی چینې د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې څولم بیدلې شېبې د جنتونو وژنې غیږ به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیل سي. یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکړي. یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه ژړا خپره کړي. یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس سپوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کره شاتو او کوی چینې د بوډۍ ټال کې به دې وسنګوي د اسمانو پرښتې. په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپو تړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلي. د محسوساتو ښکلی حس به د یو پامه واخلي. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او درې دی را دی. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلي. ته به ښکلا د احترامه واخلي. ستا په ځیګر باندې بشنی سي د کرشاتو او کوی چینه ژغ به دې راوړي د بنګال او د ډلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم د سپاستې لکه د زانو قطارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح به رسي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې موچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني معراجه د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه کوم په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسې د بخوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
سلیکوال سولمن شینواری چې نه داستاني ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره محتاطه شوې ده. د دوی لومړی کتاب درویشت کال مخکې د سړی کلا په نوم چاپ شو، بیا تر 2000 کال پورې څو کال وروسته د کیسو مجموعه خپرې کړې، او له 2000 کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې دی. د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه وسم مجمع لارم، یعنی درې مجمع لارم چاپ ته آماده، اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي، بلایم غواړي بلایم غواړي، او ځینې کیسې په هر مجموعه کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېری بیا کتلې، او کنه اوس نن سبا ډېری ګوري.
ولا دا که روغتیا درته وایم، د وروستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي، بیا وکتل شي، بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وکړم. نو هغه وخت مې وروستي وروستي کلونه بل هو ته آته دا کیسې چې اوس لیکم، آته د نورو رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپله نو فیسبوک ته یا نو حتی دوته نه ورکوم، یعنی کیسی بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم.
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسی بیا بیا وګوري؟
نو د دې ډېر عوامل دي. د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني، بل د خپلو خو کیسو، بل د سالمو نقدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي ده، او زه اړکړه مچ کیسی بیا بیا
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا په روسیو کې تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دي؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده.
د بدلون وړ خو څو دي؟ یو خو خپل د کیسی سټراکچر دی عمومي، خو په هغه د ټولو نه مهم چې دی د کیسی نثر دی. په نثر باندې بیا فکروم، په ژبه ډېر هغه کوم، او ځینې کیسې راته فرزند پای هغه سې چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه، او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې بیرته فکر وشي، او دا ډېر مهم دی. د کیسې شروع او د کیسې پای دواړه ډېر مهم دي.
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده، وروسته بیا فکر هم کړی دی، وروسته لیوه وخته چې دا سمون سم نو تر دې خو لومړی بڼه بهتره.
ولا دغه سینې دی پیښې وی البته له ما سره
تاسو کله د سه احساس نه کړه
نه کړه ما فردی نه کړه دا چې بازی شروع کی یا جمله دغه سې شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کیږي دا دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیر یو کی صحیح مګر نور زیاتره کی سیدا سې دی چې یعنی لګ جوړه خوړی لګ جوړه خوړی په هغه لګ جوړه معنی کیسا
نظر خبر تاسو کسی پا کاغذ لکی پا قلم بندی لکی کمپوز کوی نه دی اگه کسان چی کمپوز کوی اگوی ممکن د بیا سمون لپاره کار آسانه وی زکی چی که دیسته چی د کسی اگه نمری بنه پا کمپیوتر که وساتی پا دوم بنه که تغییر پا کراولی او بیا دوار سر مقایسه کی فکر نکوی چی پا قلم بندی چی چوک پا کاغذ بندی کسی لکی او سمویه دا کار سخت ده
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل ده یو وخت وختم سپما ده په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سیر من ز تاسو سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایډیټي آسان ده او ام وخت ډیر مهم ده ام د وخت لپاره ډیر ګټور ده
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه الهاتی سره
ولا کمپیوټر ته خو نو الهاتی داس مخ ول تنبلی ده نو نه پیګم تر زکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لکه بس ما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشوالی می لا زل پترات له مکتب دا تخنیکی شانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ول د کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه پخلاسې ده او هغه وخت کې چې ما د تایپستان لید مخ کې د کمپیوټر نه ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزې ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه شو کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې وخت کې خټای په یوازې کنه د تایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې یوازې همدای کارو نو او نظر نه ما شاخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستیو کې زموږ کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه مې اورولې زما زړه د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاذیا و ما اړ کاندي چې نورې لیکلې کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمېر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پیل کې په ځای ده تاسو ویل چې څو کیسې مو کمپوز کړي دي فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی که چېرته تاسو زه باور لرم که یو دیرش څلوېښت کیسې ولیکئ له هغه وروسته مو هغه ګوتې په خپله حروفو ته ورځي او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څرنګه داسې نیت مو کړی سولمل صاحب
په کمپوز به انتقاد بېخي سل فیصده اعتقاد کوم او په کمپوز باندې به اعتقاد کوم دا اوس هم یعنی ما ته لویه ستونزه زری لیکلي داستانونه لرم خو دغه چې ټایپ کړم نو له دې نه وروسته به خپلې قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
له ښاغلي سولمل څخه مننه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. همدارنګه زه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود پاړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزني کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په مني کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښې لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. پدیاړه نور پدی راپور کې
رحمت الله د غزنی شهر شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پس نه ساتل، خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود، نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کړو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری، بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی دی او مثلا نور ولایتونه دي چې سرڅيره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې د دوت وسم هم دغه دوت هم داسې روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانی یو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاته دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوسم په ډېری مناطقو کې دغه دود سته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه بي ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښې پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریځې خورمه او شیروا یا دغسې نور فیرني او مربا دغه شیان هم اوس فیرنډ کې اضافه سوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړوي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژۍ ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او دروند لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود په اړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بشت جګړه کې غوښتل د 300 کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کلی سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي مشک نمونه خروار د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلې پوری کې سر کې اوس په کونډه اپ کې ټکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار جمعه جوړي اندار شان نادرې کار کې اندار شان د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نشته پتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
ورور پیسې نم لري او ورور سره د دې امکانات نه وي، خو دا قوم را جمع کیږي یو اتحاد ورته کوي سوونو خلک را جمع کیږي د ډوډۍ چې خپل خوري بس هغه کار پوره اجرا کوي. په دې شکل پخوا مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سړکونه هم جوړول. دا چې څومره لوی لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا د خارجیانو غټې پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې خو ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نورو ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار ده چې حکومت دې ته خفم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په هغې باندې زموږ ټولنه هم خوندي کیږي، زموږ ښارونه او کلي کوڅې ورباندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم پې موږ ټول ولس یو ځای کولی شو او ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه پې په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي.
خلک وایي په افغانستان کې د جنګونو او ګډوډیو له پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو، ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د اشر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپله ونډه ادا کوله. خو د جنګونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندي ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد چیبر په خدای سپارم. شدي وي او شدي پسې ډېر شي.
نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم نفسونه شل غالب دید دے غم جڑے گم بیکار بے تعلیم رات پات خلولا چھو افغان غریب برباد چھو دید دے غم جڑے گم نفسونه شل غالب مختلف وطن بسو وطن کری مند ضرور بہشو کپوئے گم لدے گم جرے گم لدے گم جرے گم نفسونا شلغال شکرانہ باندھے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نہ ننگشتن غیرت آو نہ کھاؤ رے تر خدمت منو گور دنیا کا ہر ملت سر پمورا چھو پختون غریب بربا چھو لدے غم جڑے گم نفسونا شلغال بالا کے درد پر کال دی ہر سر مل دک ساتھو پختون غریب بربا چھو لدے غم جڑے گم آوند منگس لا کے دنیا کے سر بالا کے درد پر کال دی ہر سر مل دک ساتھو پختون غریب بربا چھو لدے غم جڑے گم نفس مشغول غالے سانزانے لباند نیو خلقو شرمے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم رختیار کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یوں مجبور دے ملنگ جان لدے غم پپریا چھو پختون غریب بربا چھو لدے غم جرے گم نفسونا شلغال رات پات کھلولا چھو افغان غریب بربا چھو لدے غم جڑے گم رومونا مخالف چھو کیالونا مختلف چھو دیکھوڑ بچو حسد مملر ندے مناسب نفسونا شلغال دید دے غم جڑے گم ہر سو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی تکو میند زرونا بہشو